د مشال ریډیو یو بل خبرونه ته مزابوروال کاکړ هر کلی کوم وخت په پېښور کې د سهار 10 بجې سوې په دیو ستا خبرونه کې بووري چې په کوټه کې د لومړنی ریپورتونو لمخې د سوارلو پرموټر د نامعلوم کسان لخوا په ډزو کې نه تنه وجل سوې دي او ملګرو ملتونو د پاکستان د تحریک طالبان ډله نړیواله ترهګر ډله ګرځولې ده. د هر سبا په خبرونه کې وی خو لومړی به عبدلی کاکړ ته ورسو چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي. د مهمو خبرونو سرټکی د بلوچستان د کوټي په ښار کې وسوالو د سوارلیو په یو گاډي بریټ کړي چې په کینه کسان وژل شوی دي. ملګرو ملتونو په تحریک طالبان پاکستان باندې لال قاعده سره د تړاو ترلودلو په اساس بندیزونه لګولې دي. د ترکیه د پوز مشرانو له اسلام پلوه حکومت سره د اختلافات وروسته لخپل او دوزخه استعفا ورکړې دي. اوسم د خبرونو تفصیل د بلوچستان د کوټي په ښار کې وسلوالو د سوارلیو په یو گاډي بریټ کړي چې په کې نه کسان وژل شوی دي. د پولیسو په وینا وژل شوی ټول کسان ځای شیعه هزاره ګان دي. په دې صبح کې لپرون راسي د تشدد په بیلابیلو پیښو کې په مجموعي توګه 6 کسان وژل شوی دي. په کوټه کې د مشار خبريال وایي چې د نننۍ پیښو وروسته په کوټه کې پرېدلي کسان سړکونو تراوتی او ځینې لارې بند کړي دي. پرون مازیګر هم په کوټه کې نامعلوم وسلوالو او کسان چې ایران تروان وو وژل شوی ټول کسان شیګان وو. هم پرون ماښام په مستونګ شار کې و چاودنی او وروسته بیا په ډزو کې د وزیر اعلی نواب اسلم ریسانی وراره میر اکمل ریسانی په ګډون دوه کسان وژل شوی او شاوخوا 4 کسان ژوبل دي. هلته د اوتل لسیمې څخه د دوه کسانو مړی ترلاسه شوی دي. د ملګرو ملتونو په تحریک طالبان پاکستان باندې لال قاعده سره د تړاو درلودلو په اساس بندیزونه لګولې دي. د امنیت شورا ویلي چې دا بندیزونه هغې کمیټې لګولې چې د القاعده چارې څاري. د شورا په وینا په بندیزونو کې د تحریک طالبان پاکستان شتمنۍ کنګلول، په سفر کولو، د وسلو وړل راوړل شامل دي. د بیان لمخې کمیټې د روس په شمالي قفقاز کې فعالې یخی ډلې د قفقاز د اماراتو تنظیم پر ضد هم ورته ګامونه پورته کړي دي. د امریکا د ریپبلیکن ګوند اکثریتي سینټ د جمعې په ورځ د پورونو د حد د زیاتولو په اړه هغه بل رد کړی چې د ریپبلیکن ګوند اکثریت لرونکو د استازو جرګې منظور کړی وو. د بل په ایماد کې 9-50 او پر ضد 41 ټوټونه واچول سو. داسې تمه کېږي چې په سینټ کې د ډیموکرات ګوند مشر هیری ریډ پر یو بل داسې پلان کار کوي چې پر هغه دواړو ګوندونو سره سلاوي او د اګست 2 چې وروستۍ نیټه ده له کانګرس څخه منظور کړي. خپله د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د جمعې په ورځ په وایټ هاوس کې د خپلو خبرو پر وخت ول چې له دې بحران څخه د راوتو نورې لارې هم شته.
There are plenty of ways out of this mess. But we are
all باراک اوباما وایي له دې جنجال څخه د راوتو لپاره ډېری لارې شته خو اوس وخت زموږ د لاسه وتلې دی. موږ ته پکار دی د سه شنبه تر ورځې پورې یو جوړجاړي ته ورسو چې دا ډول زموږ هیواد د همیش په څیر دا ځل هم د بیلونو د ورکولو صلاحیت ولري. د امریکا د خزانه وزارت وایي چې تر سه شنبه پورې کانګرس د پورونو د حد زیاتولو منځوري ورنکړي نو امریکا به د خپل مالی ذمہاري په پوره کولو او د پورونو په اړه به د دیوالیا کېدو له بیساري خطرونو سره مخامخ شي. د ترکیه د پوز مشرانو له اسلام پلوه حکومت سره د اختلافات وروسته ل خپل اودي استعفا ورکړه. د ترکیه د وسلوالو ځواکونو مشر جنرال لاتک کوسانر د مځکني سمندري او هوایي ځواکونو له مشرانو سره په ګډه استعفا ورکړې ده. حریت نومي ویب سایټ د جنرال کوسانر له خولې وایي چې د ځینو بندیسو پوځي افسرانو پر ضد د عدالتي کیسونو سره د اختلاف درلودلو په وجه احتجاجاً استعفا ورکوي. د ده په وینا ځکه داسې ونکړي نو د دې معنی بداوي چې دی نور د خپلو ماتحته کارکونکو د حقونو دفاع نسي کولای. د وزیر اعظم رچب طیب اردغان له دفتره جاري سوی بیان وایي چې د ترکیې ځواکونه به یو موټی وي او په همدغه جذبه سره به خپل فرض ادا کول جاري ساتي. په بیان کې ویل شوي چې جنرال نکتت اوزل د وسلوالو ځواکونو نوی مشر ټاکل شوی دی. ورسای خبرم دادی چې نیټو وای چې نن د لیبیا درې ټلویزیونی ترانسمیټر په نشه کړی چې دا ډول د دوی په وینا ترګری خبرونکي خبرونی خاموش کړی. د سازمان بیان وای چې د برید مقصد د کرنل قذافی هغه صلاحیت کمزوري کول چې د ټلویزیون خبرونو لالارې د لیبیا اولس د ویرولو او د دوی پر ضد د تشدد د راپارو لپاره درلودي. د لیبیا ټلویزیون ویلي چې پلازمینه دا وخت د صلیبي اشغالګرو له بریدونو سره مخامخ ده. د الجماهیره ټلویزیون یو کارکونکي وویل چې د لیبیا د ټلویزیون مرکز په نشه سوی دی خو نور تفصیل ورنه کړی. دا مشال ریډیو ده او تاسو خبرونه واوریدل.
درنو اوریدونکو له مشال ریډیو څخه مو خبرونه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. د مشال ریډیو ټولې خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې موریدلی سي. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. په کوټه کې د سوارلیو پر یو موټر د نامعلومه کسان لخوا په ډزو کې د روم لومړنیو رپورټونو له مخې نه تنه وژل شوی دی. له امریکا وروسته ملګرو ملتونو هم تحریک طالبان پاکستان یو نړیواله ترهګره ډله ګرځولې ده. د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری لخوا د قبایلي سیمو په اړه جاری کړل شوی ارډیننس له نیوکو سره مخامخ دی. یو قبایلي قانون پوه په اړه وایي
دا حکومت چې تر څو پورې د روزګارۍ پالیسۍ جوړې نه کړي تر هغه پورې دا نه په قانونونه ټکیږي نه په ریګولیشن باندې ټکیږي.
د بشري حقوقو نړیواله اداره د ورکو بلوڅو پړه د پاکستان پر پوځ او استخباراتو اچوي خاغوی نه مني. د معلومولو لپاره څه کول پکار دي؟
د سپریم کورت یو جج باید چې د دې لپاره وټاکل شي او هغه د دې تحقیقات وکړي چې اخر د ځوانان ولې خالی په بلوچستان کې ځوانان ورکیږي او د مرګ او د دغه په شکل کې دغه جسد پیدا کیږي.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه او اونې خبرونه د باختر ستوري هم د دې غړي برخه دي او ریډیو ته له مشال ریډیو سره پاتې شي. درنو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او په خبرونو کې مو اوریدل چې په کوټه کې د نامعلوم کسان لخوا د سوارلو پر موټر بریټ سوی چې د لومړنۍ رپورټونو لمخې نه تانه پکې وجل سوی. اوس د مشال ریډیو خبريال کوټي څخه خدای نور ناصر سره د ټلیفون پر کرشه دی. خدای نور ناصر کده دی پیښه تازه حال اوریدونکو ته ورکړي.
نمبر یوال صاحب لکه تاسو چې وویل دغه د سپینر روډ سهارنۍ پیښه ده چې په اوبانا اته بجې باندې د پاکستان په وخت نامعلومه وسلوالو کسانو چې پولیس وایي په موټر سایکل سپاره وو او په یوه سوزکي ډول د موټر باندې ډزې وکړې. په دې پیښه کې د پولیس په وینا چې تر اوسه پورې نه تنه چې یوه زنانه هم پکې ده وجل شوې دي خو آزادې سرچینې وجل شویو شمېر یولس یاده وي. د پیښې وروسته هزاره ډیموکراتیک ګوند یعنی دغه چې وجل شوي کسان دا ټول د هزاره قبیلې سره تعلق لري اهل تشیودي او د دې پیښې په ضد باندې هزاره ډیموکراتیک ګوند سباته په کوټه کې د شټر ډاون یا کاربندیز اعلان کړی دی.
خدای نور دار ته وایي چې اوس په کوټه کې حالات څنګه دي؟
دلته په بیل بیل سیمو کې که زه ذکر وکم په خپل حالت چې په بولان میډیکل روغتون کې چې دا وخت مړی پراته دي هلته پاریدل خلکو په د بولان میډیکل هسپتال په دینې کړکۍ ماتې کړې دي شیشې ماتې کړې دي او همداراز دلته چې کوم موټرې ولاړې دي په څو موټرو باندې هم ډبرې غورځولې دي. له دې سره د بولان میډیکل مخامخ چې کوم روډ لوی سړک تیریږي چې همدا سړک دی هلته هزاره ټاون ته ځي چې د هزارګانو ډیری دلته د دوی کورونه پراته دي دوی میشت دلته دغه لوی سړک بروري سړک یادیږي او دغه ټول روډ یې بند کړی دی. دلته چې کوم موټرې تیریږي دغه سې رپورټونه راغلي چې په هغه موټرو باندې د بریدونه سوي دي او تر اوسه پورې دوه موټرو ته اور هم ورته کړل شوی دی.
خدای نور ناصر په کوټه کې ملیشیا ځواکونه او پولیس هم شته نو بیا ولې داسې پیښې زیات شوي دي؟
یو ډېر لوی پوښتنه ده. دا وخت نه یوازې خبریالان نه یوازې د کوټې عام وګړي نه یوازې چاچی ګوندونه بلکې ټول ښاروال همدا پوښتنه کوي چې که یو کس سره یو کیلو یو شی په تیلی کې اخیستی نو له هغه څخه بیا دا پوښتنه کېږي. نه یوازې د ملیشیا ځواکونو غړي ورڅخه کوي بلکې پولیس ورڅخه کوي. د بلوچستان کانسټیبلري کسان دلته ولاړ دي په روډونو باندې لدی سره چې پرنی کومه پیښه و چې پخې کې و هزارګان و کسان وژل شل چې پخې کې څلور اهل تشیع سره دغه تعلق و هغه د سریاب سیمه کې وسو سریاب چې ونه امن سیمه ده دلته د امنیت لپاره سخت ګامونه پورته شوي دي دلته نه یوازې د پولیسو ملیشات ځواکونه ولاړ دي د پولیسان کانسټبلري کسان ولاړ دي له هغه باوجود داسې پیښ کېږي خلک په دې باندې ډېر سخت په تشویش کې او همدغه اوس چې کوم احتجاج پیل شوی دی دا هم د دې واغه ده چې دغه غوښتنه کوي له حکومت څخه چې د دې هر څه باوجود ولې داسې پیښ کېږي چې یو نه دوه نه درې څلور کسان چې نن په پیښه کې هم لاس لري د پولیسو په وینا درې څلور کسان یادوي او پرون هم په یو موټر کې راغلي و درې څلور کسان یادوي چې دغه له وسلې سره راځي او ډېر په ارامۍ سره انو ولې نه بیا په اسانۍ سره ورته تخلاصي همدا یو ډېر لوی پښتنه د چینای واځي خبرې اعلان کوي بلکې د دې سیمې عام وګړي هم کوي.
خدای نور ناصر زما ورستی پښتنه لتاسو د مستونګ د پیښې دا الته په یو لاسي بم برید کې د دوو کسانو په شمول چې وجل سوي دي 15 ډیر نور ټپي سوي دي دا غي پیښې تفصيل اوریدونکو ته ورکړي.
بریوال صاحب دا بیا پرون ماشام دا پیښه شوې ده تیر ماشام د مستنګ سیمه د مستنګ کې بیا یو د فوټبال تورنمنت شروع دی د فوټبال تورنمنت یو میچ شروع دی چې په هغه کې د وزیر اعلی بلوچستان کشر رور سراج ریسانی میلما و د دغه ټیکر دغه لوبه ختمه شوه د پاپا کې دا په لوبغاړو کې په چلانو کې د انعامات تقسیمېږي په همدې وخت باندې چې په لوبغاله کې د پولیس په وینا ګڼه ګڼه وه نامعلومه وسلوالو کسانو یو وری د لاسي بم برید وکړ او هغه وروسته بیا په دې لوبغاله باندې ډز وکړي چې په دې کې د نواب اسلم ریسانی وراره د سراج ریسانی زوی احمد ریسانی وجل شوی دي لاغه سره یو کسان وجل شوی دي او د پولیس په وینا تر 15 ډیر شو پورې نور کسان په دې کې ټپیان شوی دي.
ډیر مننه خدای نور ناصر. درنو اوریدونکو د مشال ریډیو خبريالو په کوټه کې خدای نور ناصر تاسو یو ځل بیا وایي چې په کوټه کې د نامعلومه کسانو لخوا د سوارلو پر موټر ډز شوی دي چې د پولیسو په وینا نه تنه پکې وجل شوی دي او ټول له شیا مسلک سره اړه لري او هزاره ګاندي رازو د خبرونې نوري برخې ته. د امریکا حکومت اوار لمخه د پاکستان او طالبانو تنظیم تحریک طالبان پاکستان یو نړیواله ترهګره ډله ګرځولې ده خو ملګرو ملتونو هم تیر ورځ یاد سوی ډله د نړیوالو ترهګرو شبکو په لیست کې واچوله. ملګرو ملتونو وای په داسې کولو کې ورته د پاکستان د حکومت ملاتړ هم حاصل دی. په دې اړه نور حال اورو د هارون بچا په دې رپورت کې.
رائټرز اجانس خبر ورکوي د ملګرو ملتونو امنیتی شورا د جمعې په ورځ د تحریک طالبان پاکستان د غړو د موجودو شتمنیو د کنګل کولو د دوی د سفرونو او ورته د وسلو د رصد د لارو د تړلو پریکړه مخې ته راوړه. اجانس وایي د پاکستانی ترهګرو دغه شبکه چې د دې هیواد په قبایلي سیمو کې اډې لري په کال 2001 کې د یو شمیر وړو وړو ترهګر ګروپونو د یو ځای کېدو په نتیجه کې په وجود کې راغله چې مشر یې د حکیم الله محسود په غاړه ده. اجانس په نهال کې د یوې پاکستانی خبر پاڼې د رواني میاشتې د راپور حواله ورکوي چې وایي په تحریک طالبان پاکستان د حکیم الله محسود کنټرول خایي کمزوري شوی وي. د یادولو ده چې د امریکا د نیویارک ښار په یو مشهور سلورلاري د تیر کال د مې میاشتې د ناکامې بمی چاودنې مسولیت هم پاکستانی طالبانو پر غاړه اغستې ده. په دغه تور کې د امریکا عدالت یو پاکستانی تن فیصل شهزاد ته چې امریکایي تابعیت یې هم لرلو د عمر قید سزا اورولې ده. دا د هم یادوي چې د امریکا حکومت وار لمخې تحریک طالبان پاکستان د یو نړیوال ترهګر تنظیم په توګه اعلان کړی دی. د رائټرز اجانس پر راپور کې راغلي نوموړي تنظیم د پاکستان د نن هم د یو شمیر ترهګر بریدونو پړه پر غاړه اغستې ده. په دې لړ کې په 2009 کال کې په لاهور کې د پولیسو په اکیډمۍ حمله چې د پولیسو اته تنور کې وژل شول دوه میاشتې مخکې په کراچۍ کې د پاکستان د سمندري ځواکونو په مرکز برید او د 2009 کال د دسمبر په میاشت کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په یوه اډه ځانمرګي برید چې په ترڅ کې د سی آی اے و مامورین ووژل شول مثالونه ورکړل شوي دي. اجانس په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا د استازي مارک لیال ګرانټ وینا راغسته چې وایي د امنیتي شورا د غورستې پریکړه د تحریک طالبان پاکستان او د نړیوال تروریزم پر وړاندې د نړیوال ټولنې د کلک مقاومت سرګندوي کوي. نوموړي هوټ کار کړي چې د دې اقدام په نتیجه کې به د یاد ترهګر تنظیم د فعالیت کولو صلاحیت تر ډیره حده ټکنې شي. راپورونه ښایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې ورستیو کې د القاعده او افغان طالبانو نمونه چې مخکې په یوه لیست کې دوه جلا جلا لیستونو ته واچول چې د 14 افغان طالبانو نمونه بیا په دې غرض چې افغان دولت پلي کړي د سیاسي روغې جوړې پروسه پر مخ لاړه شي له دغه لیست څخه وېستې شول. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډی سي.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپل یو مقاله کې د ترګري ضد یو کمی مرکز د پخواني مشر مایکل ای لیټر له خولې لیکي په دې ادعاو کې پوره او دقیق معلومات نشته چې ګوند القاعده شبکه ماتې ته نږدې ده. د دې مقالې غټه کې درته مجید بابر وړاندې کوي.
د امریکا د ترهګرۍ په ضد د یو قومي مرکز د پخوانی مشر مایکل ای لیټر د وینا تر مخه القاعده شبکه اوس هم امریکا ته یو مهم ګواښ دی او دا قسمه خبرې چې القاعده شبکه ختمېدو ته نږدې ده، نو د په وینا په دې خبره کې پوره او دقیق معلومات نشته. ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي چې د یو داسې مهم چارواکي له مخه داسې قسمه خبره رامنځته کېدل د هغه یو شمېر امریکایي استخباراتي چارواکو د پرله پسې بیانونو ضد ښکاري چې پکې په یوه خوله ویلی کېدل چې اسامہ بن لادن وجنی او د القاعده شبکې په ضد د سی ای ای د بی پایلټ الوتکو بریدونو دغه شبکه په ستراتیژیکي توګه ماتې ته ورنږدې کړې ده. دا خبره د سی ای ای پخوانی مشر او موجوده وزیر دفاع لیون پنیتا هم کړې وه. ورسپانه د خاغلی لیټر له خولې لیکي چې د القاعده شبکې مشرتابه او دغه شبکې جوړښت دا مهال یو څه د تعالی ترغه کېدو په حال کې دی، خو په مجموعي توګه د دغه شبکې وجود شته او د نورو بریدونو کولو طاقت هم لري او په دې لړ کې پاکستان هم یو لوی ستونزه ده. خاغلی لیټر وای چې د 2013 میلادي کال د مئی په میاشت کې د نیویارک په ټایم سکوایر کې د ناکامه موټری بم پشا د یو پاکستانی نژاد امریکایي لاس وو چې پاکستانی طالبانو ورته روزنه ورکړې وه او په یمن کې د القاعده سره اړه لرونکي خلک هم په ځانګړې توګه خطرناک دي. خاغلی لیټر دا هم ویلي دي چې په افغانستان، پاکستان، سومالیا او یمن کې د امریکا د استخباراتي ادارې سی ای ای له طرفه پوځي عملیاتو د جاسوسۍ کولو ټول فطرت بدل کړو او دا ضروری نه ده چې دا بدلون په خطرف شوی وي. د خاغلی لیټر د وینا تر مخه د القاعده شبکې اوس دومره قابلیت نشته چې د 11 ستمبر غونډې د کومبري تابع وکړي، خو د القاعده شبکې د نظریاتو نه متاثره هغه وړې وړې ډلې چې په سومالیا او یمن کې شتون لري او یا په امریکا کې ځایي ترهګر دي اوس هم په دې توانېدې شي چې ځاني، نفسیاتي او جذباتي زیانونه خلکو ته واړوي.
مجید بابرو د امریکا نیویارک ټایمز او رسپانی په خپل یو اداریه کې په دې اړه باس کړی دی چې آیا امریکا دی له پاکستان سره مرستې ودروي او کڅنګه که چیرې دا مرستې ودرول کیږي نو د دې څه اثرات کېدای شي. د همدې پښتنو د ځواب لپاره د نیویارک ټایمز او رسپانی د مقالې مهمه برخه درته پامیر ساحل وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د ولسمشر باراک اوباما د حکومت دا پریکړه چې پاکستان ته لکالنی 2 ارب ډالرو پوځي مرستو دی 800 میلیارډ ډالر وځنډول شي په سمدستي ډول دا پوښتنه پیدا کوي چې ولې باید امریکا پاکستان ته پوځي مرستې ورکړي. سپینې ماڼۍ دا ګام تر هغې وروسته واخیست چې اوسامه بن لادن د پاکستان له پوځي اکاډمۍ سره نږدې ژوندی ومیندل شو او پاکستان بیا امریکایي روزونکي له هېواده وویستل. ورځپاڼه لیکي اسلام آباد باید دا د جدي خبرداري په توګه واخلي چې د دې هېواد د دوه مخیزه لوبو پاره د واشنگتن صبر نور تمام شوی دی، خو کچیر د دواړو هیوادونو ترمنځ حالت تر اوږد مهاله همداسي وي نو دواړه به قیمت ورکوي. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي پاکستان ته ټوله پوځي مرسته بندول به لویه غلطي وي. امریکا مخکې هم د دې هڅه کړې ده او بیا یې ورانون کې نتیجه لیدلې دي. د 1990 زیږیز په لسیزه کې واشنگتن د پاکستان د ناقانونه اټومي پروګرام له کبله غوسه وو او د شوروي اتحاد تر ماتېدو وروسته د افغانستان په اړه هم ورختا نه وو، نو د پاکستان شاوخوا ټول ملاتړ تړی بند کړ. د پاکستان پوځ او هیواد تر اوسه د دې په اړه ناخوښ دي. کچېرې مرستې پوره بند کړل شي نو دا به د القاعده او نور اورپکو ډلو ته د ماتې ورکولو لپاره د پاکستان د مسلسل همکارۍ هیلې هم ورکی کړي. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون پاکستان افغانستان ته د شیانو د لیږدولو د لارې په توګه کاروي. کله طالبانو سره د کوم سیاسي تړون امکان وي نو پاکستان به هم پکې شریک وي. ورځپاڼه لیکي همداراز د 1.5 ارب امریکایي ډالر مرستې چې د انرژي کولونو او نورو پروژو لپاره دي د دې بندول به هم د کمې هوښیارۍ کار وي. دا مرستې باید په سم او ښه ډول انتظام کړل شي، خو هیله دا ده چې دا مرستې به د زیات مستحکمه او لږ مشکوک پاکستان په جوړولو کې کومک وکړي. ورځپاڼه لیکي هغه مرستې چې اوس ځنډول شوي دي پکې 300 میلیونه امریکایي ډالر د هغو 100,000 پاکستانیو سرتیرو لپاره دي چې له افغانستان سره پر پوله ځای پر ځای کړل شوي دي. دا سرتیري په قبایلو کې له اورپکو سره جنګیږي، خو همدا سرتیري بیا د حقاني اورپکې ډلې پر ضد نه جنګیږي چې په افغانستان کې امریکایي سرتیری په نخښه کوي. نیویارک ټایمز ورسپانه زیاتوي ولسمشر اوباما باید له اسلام آباد سره کار کولو ته دوام ورکړي، خو دا سمه ده چې هغه وخی چې اوس بې له څه شرطه د امریکایي ملاتړ وخت تیر شوی دی.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ایم اس لاره هم خپل اړیکه ټینګولای سي. تاسو مشته پر دغه موبایل شمیره اس ایم اس کولای سي 03325333351. د اس ایم اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
د پاکستان له قبایلي سیمو سره تر اړه لرونکو د پارلمان ځینې غړو او فاټا لایرز فورم وروسته اوس د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسیشن هم د قبایلي سیمو په اړه د ولسمشر آصف علي زرداري له لوري په جاري کړل شوي آرډیننس نیوکه کړې ده. دوی وایي چې آرډیننس د قبایلو ولسي حقونو ته تر حقونه تر پښو لاندې کوي. په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ ته پام وکړئ.
شاوخه یو میاشت وړاندې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د اکشن ان ایډ اف سیول پاور نومي یو داسي آرډیننس جاری کړ چې د حکومت په وینا مقصد یې په قبایلي سیمو کې د ترګرۍ مخنیوي دی. خو له جاری کېدو سره سم آرډیننس د پاکستان د بشري حقوقو د سازمانونو ځینې سیاسي ګوندونو د قبایلي سیمو د پارلمان د ځینو غړو او د فاټا لایر فورم له پرله پسې نیوکو سره مخامخ دي. د فاټا لایر فورم مشر کریم خان مسعود وایي چې دا قانون په ځینو حوالو د پاکستان له اساسي قانون سره ټکر خوري. د دې په وینا د آئین لمخې د قبایلي سیمو لپاره چې کله هم یو قانون جوړ شي نو د سیمې مشران به په اعتماد کې اخیستل کیږي. خو د دې په خبره حکومت داسې نه دی کړی.
دغه خاص کردا خبر ادا چې شپښل اورځي دوی پخپل گرفت کې هغه سړی ساتل شي چې د کم خلاف چارج وي. نو زما خیال دا غیر قانوني خبر ادا چې دومره اورځي دوی عدالت نه پېښ کوي. جبکې جنرال قانون دا یي چې کایو سړی گرفتار او هغه په 24 غنټه کې د نن عدالتونو ته پېښ کیږي بل هغه شهادت قابل قبول وي چې د جج مخې ته وځي. خو د قانون کې دوی داسې شهادت جوړ کړی دی چې هغه الته چې کم پرسنل دی اکم خلق چې دی چې دوی بیان واخلی په بند کوټه کې پکې دو بند کې. نو اغا کثر ریکمنډیشن وو عدالت به اغا مانی بلکې عدالت یې دوی نه دی ورته کنسټیټیوټ کړای. عدالت به دوی داسې عدالت کوي چې هغه ته به عدالت ونه شي ویلای. نو دا ظلم دی دا جبر دی دې کې به بے ګناه خلق چې کم دی اغا به وځپل شي.
خو د پاکستان د سپریم کورټ بار اسوسییشن مشر اسما جانګیر کڅ هم د آرډیننس په مکمل توګه د لمنځوړلو حمایت نکوي. خوای دین شکونه له بشري حقوقو سرغړونه کوي.
هم اس کو نہیں تسلیم کر سکتے اور ہم
منگ دانش منل او نہ ہم دا منو چے لدی سرا باستون زہل شی بلکہ ددی دلارے با خلق نور ہم وزورول شی. دا با د جنگیالیو نہ بلکہ دہ غزائی خلق ل پارا د زحمت سبب گرزی چے وصلہ پلاس کے نہ لری. لدی سرا با خلق نور راو پاریگی او د تشدد یو نہ دریدون کی سلسلہ با پیل شی.
بلخوا د دی آرڈیننس پر زت تر ټولو جگ رغ د قبایلی سیمو د پارلیمان غړو پورته کړی دی. په قومي اسمبلی کې د قبایلی سیمو پارلیمانی مشر حاجی منیر اورگزای وای چې دا آرڈیننس په کار نه دی یوازې په یو خاص سیمه لاګو کړل سی.
نیشنل سکیورټی حکومت سټینډینګ کمیټی د زمای کی ممبر یم هغه ننم موږ په دې باندې ډیر باس کړه او نیکسټ ډیټ کو بیا بتالی کمیونټی مکمل ډیټیل سره بل نه ضروري دا ټول خبرې وکړي چې نیشنل کنټراکټ ټیریزم اکټ او هندري نو د قانون دي چې موږ تعلق دې پارلیمنت حجمي هم دې مو هاجي را کړو نو موږ هغه سپیسیفیکلی وی لکی پر آیا وی دا کیږي په کور څخه نو چې کوم ټول مال کې پاره پکوړ دا یو نمونه ګورنر دا ودا کړی چې څه دې وی خپل کې نه یو هغې د قانون او جو کپی چې کوم دې مو کې تاسو مو بریفینګ دې کوم تاسو په شنه کوي چې تاسو مو مطمئن نه کوي چې تاسو خاصات نه مو کوم خبر کو.
کاتم حکومت دریز لري چې په قبایلی سیمو او د خیبر پښتونخوا تر انتظام لاندې نیمه قبایلی سیمو کې د ترګرۍ د مخنیوي لپاره د دې آرډیننس اړتیا لیدل کېده. خو د فاټا لایر فورم مشر کریم خان مسعود وای چې په قبایلی سیمو کې د ترګرۍ مخنیوي د قانون نه بلکې په حکومتي تګلارو کې د بدلون د لارې کېدای شي.
چې دا حکومت قدمونه مونږ په قانونو کې نشمېرو. د حکومت قدمونه چې کوم دي یا سم قدمونه چې کوم دي آپ له سيو سره تړلې دي. دا حکومت چې تر څو پورې د دوستانه د بایچاره او د روزګاری پالیسۍ جوړې نه کی تر هغه پورې دا نه په قانونو نه ټکیږي نه په ریګولیشن باندې ټکیږي. نو مونږ دا یو چې د قبایلو د پاره او د فاټا د پاره په کار دا داسې پالیسۍ جوړې کی چې د هغه خلکو ذهن مطابق وي. نو دوی د خپل پالیسۍ ټکی حکومت زما خیال دی چې ډېرې خبرې پالیسیو پورې تړلې دي. بیا به دا خبره انشاءالله اتوماتیکلی ټیک شي.
پر دې آرډیننس د نیوکو وروسته مو د حکومتي دریځ د معلومولو لپاره د پاکستان د قانون وفاقي وزیر او د خیبر پښتونخوا د قانون له وزیر سره د رابطو کوشش وکړي خو کامیاب نه شو.
د عبدالحی کاکړ ریپورت ته غوږ وست. د بشیر حقوقو د نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ د بلوچستان په اړه د ریپورت لمخې په دې صوبه کې د خلکو د بیګ درک کېدو تر شا د پاکستان د پوز او د استخباراتي ادارو لاس دی. خو د پوز د مطبوعاتو د ادارې ویان دا ریپورت رد کړی دی دا چې په دې صوبه کې د خلکو د بې درک کېدو لاملونه څه دي. په دې اړه پام وکړئ د مجید بابر دی ریپورت ته.
د بشری حقوقو نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ په بلوچستان کې د بلوچستانو د بیدرکۍ په اړه یو راپور خپور کړی دی. دغه راپور تر مخه د 2015 کال راهیسې په دغه صوبه کې په سلګونو بلوچستان بیدرک شوی دی. په دغه راپور کې ویل شوی دی چې د دغو بیدرکۍ په شا د پاکستان د امنیتي ځواکونو او د استخباراتي ادارو لاس دی. دغه راپور چې په بلوچستان کې د سل بیدرک شوی خلکو د کورنو د بشری حقوقو د کارکونکو وکیلانو او د سابقه بیدرک شوی خلکو په مرکو مبني دی. ویل شوی دی چې د خلکو په بیدرکۍ کې په بلوچستان کې د وردی پوشا ملیشا ځواکونو یا اف سی او د فوج د استخباراتي ادارو آی ایس آی او ملټری انټیلیجنس یا ایم آی لاس دی. خو په دې اړه چې کله مو د پاکستان د پوز د مطبوعاتو د ادارې ویان میجر جنرل اطهر عباس نو وپوښتل نو هغه دا راپور وار د مخه مسترد کړو او زیاته کړه چې داسې قسمه نړیواله ادارې یو طرفه راپورونه خپروي.
یہ رپورٹ ہے کیا اس نے دوسری سائٹ کو کنسلٹ کیا ہے؟ کیا ضرورت ہوتی ہے ویریفیکیشن کی جس کے اوپر الزام لگ رہا ہو؟ ایف سی کو یا
دا رپورٹ چھ دے آیا لبلی خوا سرے مشورہ کھڑی دا آیا ددی اڑتیا وچ پرچا تور پوری شی نو ددی پلٹنی دی وشی آیا دا رپورٹ ور کون کی لے ایف سی یا پوچ سر مشورہ کھڑی دا نا زکہ چھ کچا کولا نو ما سر بے کولا یا دا ایف سی لمشر سر بے کولا لمک سرا ہی چھ مشورہ نہ دا کھڑی پ تیر محل کے ہم مگ د دوی ٹرانسمیشن نی ولے دے چھ دے ایف سی کالی باغوندو د پوز د ریشی باغوندو او دا کاروایی بکو او ثبوتونه شته دي د دې ځای او نړیوال رسنه شته دي. ما هغوی ته ویل دي چې دا ترانسمیشن دی تاسو راز وساتئ او تاسو ته پر وخت معلومه شي چې چیرې دا پیښه کیدونکې ده. خو د دوی دا ثبوت لمر سره شته دي چې د دوی پلان دا دی چې وردی باغوندي خلک به دروي او دا کاروایی بکوي.
تاسو وخت کې اوپر پتا لګ جائے گا کہ کہاں یہ واقعہ ہونے والا ہے لیکن یہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہے کہ ان کا پلان یہ ہے کہ وردیاں پہن کے روک کے اور یہ کاروائی کریں گے.
پدیڑا مچکرا د پاکستان د بشری حقوقو د ادارې هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان وایس چیئرمین کامران عارف نو پښتنه وکړه چې د بشری حقوقو ادارې داسې قسم راپورونه برابروي نو هغوی د هغه ادارو سره ولې رابطه نه کوي چې په کومو ادارو تورونه لګول کیږي. نو هغه وویل
موږ چې دلی ولته کې نو زموږ خلکو کوشش کړو چې ملاو شي فرنټیر کانسټبلری والا سره هغه مو سره ملاقات و نه کړو. نو ون سایډډ دې سنس کې چې موږ کوشش نه کړو خو موږ خلکو سره ملاو شي.
د هیومن رائټس واچ په راپور کې داسې کوم شمیره نه دا ورکل شوی چې تر دا مهال څومره خلک په دغه صوبه کې بيدرک شوی دي خو صرف د 50 سلويختو کسانو ذکر کوي. په دې اړه په بلوچستان کې د کمپرست ګوند جمهوریت وطن پارټي مشر سردار تلال بوکټي وای چې د بيدرک شو خلکو شمیره په زورګونو کې ده.
13000 بوکټي غایب هم اوسمه 200 عورتیں هم او اسکو ایم آی قتل کر چکا ہے او دفنا چکا ہے.
13000 بوکټیان بيدرک دي په هغه کې 200 خزي دي او هغه کې زیاتره ملټری انټيليجنس یا د پوز استخباراتي ادارو وجلي دي او بیا یې خخ کړی دي او د 150000 نه زیات بوکټیان دا محل افغانستان ته پکړه کولو مجبور دي.
30000 بوکټي لګ بګ افغانستان مې هجرت کړی وه بیٹھے وې.
دا چې په بلوچستان کې د خلکو د بيدرکۍ په شا څه سببونه دي په کوټه کې خبريال عبدالرحمن چکزای په دې اړه وایي.
د چا زوی د چا ورور د چا سړی دا ورک دي او کله کله چې د چا غریب د پیدا شي نو هغه د مرګ په شکل کې او په ډیر زیات درچور مسخ شو دا هغه جسد پیدا کیږي. نو دا خو یو ډیر غټه مسله ده. د دې لپاره خو داسې کمیشن په کار دی چې د سپریم کورټ یو جج باید چې د دې لپاره وټاکل شي او هغه د دې تحقیقات وکړي او دا کمیشن آزاد کمیشن د هغه په آزادانه طریقه ولاړ شي په بلوچستان کې وګرځي او حکومت ورسره مرسته وکړي چې هغه د دې تحقیقات وکړي چې اخر د ځوانان ولې خالي په بلوچستان کې ځوانان ورکیږي او د مرګ او د دغه په شکل کې دغه جسد پیدا کیږي.
تر دا مهال په دغه صوبه کې د بيدرک شو خلکو صحیح میرا نه د معلومه. خو د پاکستان د داخله چارو د وفاقي وزیر رحمان ملک د وینا تر مخه د روان کال د جنوري د میاشتې پورې 1100 خلک بې درک دي چې زیاتره پکې بلوچستان وو.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
پاوکم یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
پاوکم یو بجا
د لوبو نړۍ
پاوکم دو بجو
د مشال ترنا لاندې
په اوو منټه د پاسا دو بجو
د مشال پنو
په اتیویش منټه کم دریو بجو
شیر او تصوف
په اتیویش منټه کم سلورو بجو
اقتصادي نړۍ
په پاوکم سلورو بجو
نوی خیالونه نوی سازونه
په اتیویش منټه کم پنځو بجو
په پېښور کې د سهار لس نیم بجې سوي دی عبدالحی کاکړ سټوډیو ته راغلی راځي چې د خبرونو لنډیز واورو
د بلوچستان د کوټي په ښار کې نن وسلوالو د سوارلیو په یو ګاډي برید کړی چې پکې نه کسان وژل شوي دي. ملګرو ملتونو په تیری کې طالبان پاکستان باندې لال قاجي سره د تړاو درلودلو په اساس بندیزونه لګولې دي. د امریکا د ریپبلیکن ګوند اکثریتي سینټ د جمعې په ورځ د پورونو د حد د زیاتولو په اړه هغه بل منظور کړی نه منظور کړی دی چې د ریپبلیکن ګوند اکثریت لرونکي د استازو جرګې منظور کړی وو. د ترکیه د پوز مشرانو له اسلام پلو حکومت سره د اختلافات وروسته خپل اودي استعفا ورکړی دي. نیټو وای چې نن یې د لیبیا درې ټلویزیوني ترانسمیټری په نښه کړی چې دا ډول د دوی په وینا ترګری پرونکې خبرونه خاموش کړی.
د خبرونو لنډیز مله مشال ریډیو څخه واوریدي چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي. اوس به د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته یو کتنه وورو چې هغه د نن په خپلګړو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده. راځي چې ل سراج زهیر څخه وورو.
نن مقامی ورځپاڼو خپل اداري په مختلفو موضوعاتو باندې لیکلي دي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداري د هندستان نه د وزیر خارجه هینا ربانیکر په واپسې چې کوم پریس کانفرنس کړی دی هغه لیکلي ده. اداري لیکي چې هینا ربانیکر پریس کانفرنس کې وویل چې دوی ته د هند وزیر اعظم منموهن سنگ باور ورکړی دی چې هند د کشمیر په شمول ټولې شخړې د پاکستان سره هوارول غواړي او دا چې د ټولو کشالو هوارول د دواړو ملکونو په ګټه کې دي. اداري لیکي چې د هینا ربانیکر هند ته تک ډیر ګټور وګرځیدو او دارنګ به د دوانو ملکونو ترمنځ کشالو هواری کې مرسته ترلاسه شي. نو باید چې د هند او پاکستان ترمنځ دا وخت چې کوم مذاکرات روان دي هغه جاری وساتلی شي او تمه ده چې د هند لخوا به هم داسې څه اقدامات نه کیږي چې لکه بلې دا روان مذاکرات د ځنډ ښکار شي. جنگ ورسپانې خپل ادارې د انسانانو په سمګلینګ یا قاچاق باندې لیکلې ده. ادارې لیکي چې یو اخباری رپورت کې ویلې شوې دي چې د ګوجرانوالا ډیویژن نه په غیر قانوني توګه یونان ته د تلونکو دویش پاکستانیانو مړی د ایران په ځنګلونو کې بے کفنه پراته دي او د دې مړو کورنۍ احتجاج کوي چې یو اداره هم د دوی سره مرسته نه کوي چې دا مړی واپس خپل وطن ته راوړي. ادارې لیکي چې دغه شان ټول پاکستان کې د بیروزګاری او ګرانۍ نه خلک تنگ راغلي دي او د تعلیم سره ځوانانو نوکری نه ملاویږي نو هغوی به یا بهر ملکونو ته ځي او یا نور غیر قانوني پیښو ته مخه کوي. اداریه اخیری کې لیکي چې حکومت له پکار دی چې اول دغه خلکو مخنیوي وکړي چې کوم په غیر قانوني توګه خلک بهر ملکونو ته لیږي او دارنګ دې د دې د نقصاناتو په باب لا یو اشتهاري مهم هم وچلوي چې په خلکو کې پوها راشي او دارنګ په دې پیښو کې کمی هم وشي. ورسپانه نوی وخت خپل اداریه کې د بلوچستان په اړه د هیومن رائټس واچ رپورټ ته پاملرنه راګرځولې ده. رپورت وایي چې بلوچستان کې هر ورځ خلک تختولې کیږي وجلې کیږي او حکومت سیکورټی فورسز ته اختیار ورکړي چې سې خوغوي هغه دې کوي. اداري وایي چې کدا رپورت صحیح وګڼل شي نو حقیقت کې دا ډېر خطرناک خبره ده. بل طرف ته داخله وزیر بار بار دا خبره کوي چې بلوچستان کې بهرني لاسونه ککړ دي خو حقیقت دا دی چې تل د کور دننه خلکو بهرني قوتونو ته لار هواره کړې ده. وایي چې حکومت د سیکورټی فورسز اختیارات کم کړی او که هغوی د خپل حد تجاوز کوي نو پکار ده چې د هغې خلاف کاروایی وشي. بېدرکه خلک درا پیدا کړي او ورسره ورسره دی په هندوستان اسرائیل او نورو قوتونو هم نظر وساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
په په وال سټریټ ژورنال کې راغلی دی چې امریکا وړم ورځ په رسمي توګه دا خبر ومنله چې د القاعده او ایران ترمنځ اړیکې دا او ایرانی حکومت د ترګری ملاتړ کوي. بلخوا د اکانومیست مجله په یو لیکنه کې لیکي کې څه هم پاکستان په اشکاره د بې پیلوټ الوتکو بریدونه غندي، خو دا خبره یقیني ده چې پاکستان د دې بریدونو په بشپړه توګه درول نه غواړي. د دې دواړو مقالو غټه کې درته اسرار العالم مومند وړاندې کوي.
رسپانه وال سټریټ جرنال کې راغلی چې واشنگټن پوسټ رسپانه په 2003 کال کې دا رپورت خپور کړی بو چې د القاعده اوسنی مشر ایمن زواهری او د ایران د دفاع وزیر احمد واحدی ترمنځ د یوې لسیزې زیاتې اړیکې دي. د 11 ستمبر د ترهګری پیښو په اړه جوړ شوی کمیسون په خپل رپورت کې د دې خبرې ذکر کړی بو چې د یاد شوو ترهګری پیښو وړاندې ایران د افغانستان په ګډون نورو هیوادونو ته د القاعده غړو په رسولو کې مرسته کړې وه. د القاعده د دې غړو څخه ځینې بیا د 11 ستمبر د ترهګری په پیښو کې هم کارول شوي وو، خو د دې هر څه باوجود امریکا وړ مورس په رسمي توګه دا خبره ومنله چې د القاعده او ایران ترمنځ اړیکې دي او د ایران حکومت د ترهګری ملاتړ کوي. همدارنګه د خزانه وزارت په ایران کې میاشت د یو ترهګر تنظیم په شپږو غړو د دې لوجې بندیز ولګوه چې دوی د منځني ختیځ نه تر جنوبي ایشیا پورې او په خاص توګه پاکستان او افغانستان کې د القاعده ډلې مالی مرسته کوي. بلخوا په اکانومیست مجله کې راغلي د مارچ په میاشت کې شکمن امریکایي جاسوسي الوتکو په شمالي وزیرستان کې پرله پسې درې بریدونه وکړل چې پکې قبایلي خلک ووژل شو. مقاله کې وړاندې راغلي چې د ډرون بریدونو لوجې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې د لویو ګواښونو سره مخ شوي. که څه هم پاکستان په ښکاره د ډرون بریدونو غندنه کوي، ولی دا خبره یقیني ده چې پاکستان نه غواړي دغه بریدونه دې په بشپړ توګه ودرول شي. همداراز د ډرون بریدونو په لړ کې د پاکستان د استخباراتي ادارو همکاري هم ضروري ده، خو د پاکستان پوځي چارواکي غواړي د امریکایي جاسوسي الوتکو لخوا د بریدونه اهدافو ته په کتو سره کم کړی شي. همدارنګ په دې وړاندیز د پاکستان او امریکا ترمنځ موافقه هم راتلی شي. د ورځپاڼو د رپورټونو تر مخه په کال 2010 کې د شکمن امریکایي جاسوسي الوتکو لخوا په بریدونو کې تر دې دمه په وژل شوو کې 80% اور پکې دي. دغه شنه په کال 2010 کې 95% ته ورسېدله. مقاله کې راغلي په دې وروستیو څو میاشتو کې ډېر په اسانه د ترهګرو پټنځایونه په نخښه کېدای شو. پکې د عامو خلکو د وژنې هم خطر نه و، تر دې پورې چې د نقصان د کمی لپاره د اورپکو د ټکانو د تباه کولو لپاره وړې مزایلې هم کارول کېدای شي. همدارنګه د امریکا د یو تنګ ټینګ لخوا د سروې تر مخه که څه هم په قبایلي سیمو کې یوازې 14% خلک په دې عقیده دي چې په ډرون بریدونو کې اورپکې په نخښه کېږي، ولې په پټه زیاتره قبایلیان د دې بریدونو ملاتړ کوي. مقاله کې وړاندې راغلي چې تر دې دمه څه هم وشو، ولې په راتلونکي کې به په دې بحث کېږي چې آیا د شکمن امریکایي جاسوسي الوتکو لخوا بریدونو سره القاعده یا دې تنظیم سره تړلي نورې ډلو ته زیان ورسېدو، او که نه په افغانستان کې د وړاندې نه موجود طاقتور یاغیتوب ته نور هم وده ترلاسه شوه. د نیو امریکن فاونډیشن په نامه د ادارې سروې تر مخه په ډرون بریدونو کې تر دې دمه په وژل شوو 2500 وسلوالو طالبانو کې 15 طالبانو مشران دي. په دې کې د پاکستان د طالبانو مشر بیت الله مسعود هم دی، ولې د دې نه پرته زیاتره د کمی درجې وسلوال طالبان وژل شوي. همداراز د تیر یو کال یا د زیاتې مودې راهیسې د پاکستان د قبایلي سیمو څخه په افغانستان کې ترسره کیدونکي ځانمرګي بریدونو کې هم زیاتوالی راغلی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز مایک مولن د جمعې په ورځ په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته ولاړ. نوموړی دا ځل افغانستان ته په داسې حال کې سفر کوي چې په تیرو څو اونیو کې په دې هیواد کې پر لوړ پوړو افغان چارواکو څو پرله پسې بریدونه وسول. مولن ویلي د امریکا متحده ایالات په دا ډول بریدونو حیران نه دی، خو د مخنیوي لپاره یې باید اقدامات وسي. اجمل اند په دې اړه نور تفصیل درکوي.
د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز مایک مولن وایي په لوړ پوړو افغان چارواکو بریدونه هغه څه دي چې امریکایي ځواکونو یې د مخه وړاندوینه کړې وه. مولن د کندهار ولایت ته د سفر پر مهال وویل، موږ په دا ډول بریدونو تعجب نه کوو ځکه موږ د مخه فکر کوو چې مخالف وسلوال به دا ډول بریدونو ته زور ورکوي. نوموړي په کندهار کې خبریالانو ته وویل، باید ډېر څه ترسره شي څو وکولی شو د دا ډول بریدونو مخنیوی وکړو. په افغانستان کې ناکراریو په داسې حال کې زور اخیستی چې امریکایي ځواکونه له دې هیواد څخه په وتو دي، او ټاکل شوې ده د روان میلادي کال تر پایه 10 امریکایي سرتیري له افغانستان نه ووبسي. مایک مولن وویل، د سرتیرو د ایستلو سره سره به 18,000 امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې وي. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درسي زیاته کړه، امریکایي سرتیري به تر هغې په افغانستان کې وي څو چې ورته اړتیا وي، او څو چې افغانستان کې یو ډاډمن امنیت نه وي رامنځته شوی. مایک مولین افغانستان ته په داسې حال کې سفر کوي چې وروستۍ څو اونۍ د افغان چارواکو لپاره تر ټولو مرګونې وي. په لوړ پوړو افغان چارواکو د بریدونو دا لړۍ چې د شمال د زون د پولیسو له قمندان جنرال داود داود څخه راپیل، بیا د ولسمشر حامد کرزي تر رور احمد ولي کرزي، د اوروزګان تر پخواني والي جان محمد خان او د کندهار تر خاروال غلام حیدر حمیدي پورې راوغځېده. د امریکا د پوز لوی درسیس په کندهار کې د خبرو پر مهال وویل دوی به دا ډول بریدونو د مخنیوي لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. نوموړي په خپلو خبرو کې د ځینو پرمختګونو یادونه هم وکړه او په دې لړ کې افغان ځواکونو ته د یو شمېر سیمو د امنیت د چارو د سپارلو یادونه وکړه چې لومړی پړاو یې د پنجشیر ولایت د امنیتي چارو په سپارلو بشپړ شو.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
درنو اوریدونکو، د باختر ستوري خبرونه نشر ته چمتو ده. خو تر هغه وړاندې یو بل ریپورت لرو. د امریکایي رسنیو د ریپورټونو له مخې امریکا او افغانستان هڅه کوي چې د امریکایي اډو په اړه د اوږدمهاله اړیکو د ساتلو لپاره یوې هوکړې ته ورسیږي، خو تر اوسه پورې په دې هکله کوم ښه پرمختګ نه دی سوی. بل خواته افغان څېړونکو وایي که امریکا په افغانستان کې د خپلو ګټو په خاطر د اوږد وخت لپاره پاتې کېدل غواړي، نو باید د افغانستان غوښتنې او اړتیاوې په پام کې ونیسي. بشیر ګواش په دې اړه ریپورت درته وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د امریکایي چارواکو له خولې لیکي چې غواړي په افغانستان کې پوځي مرکزونه ولري، او افغان چارواکي هم وایي چې دوی د ایران د سرحد سره په هرات ولایت کې، په شمال کې د بلخ ولایت، په جنوب کې په کندهار، او د پاکستان سره د افغانستان په مشرقي پوله ننګرهار ولایت کې د مرکزونه ورکي. خو د ورځپاڼې په وینا افغانان د دې په بدل کې غواړي چې ورته د الوتکو په شمول درنې پوځي وسلې ورکړل شي، څو افغانان له 2014 کال وروسته کله چې جګړه کوونکي نړیوال پوځونه له افغانستان ووزي د خپل هیواد ساتنه وکړي شي. د افغانستان د پوځي چارو کارپوه جنرال واحد طاقت وایي که امریکا په افغانستان کې د خپلو ستراتیژیکو ګټو په خاطر په افغانستان کې تر ډیره پورې پاتې کېدل غواړي، نو باید مرستې وکړي. د هغه په خبره چې افغانستان د ګاونډیانو له ګواښونو لاندې هم دی، خو وایي چې فکر نه کوي امریکا به د درنو وسلو د ترلاسه کولو د افغانانو دا جایزه غوښتنې ومني.
زموږ حق ده، موږ وسلې لرلې او ډېر مدرن وسلې، دا ټول تاراج شول، دا ټول چور شول. نړیوال زه فکر نه کوم امریکایانو بوازی په غرض ویل دي. موږ دلته شتون لرو، نظامي شتون لرو، شپږو اډې لرو. تاسو نه د ایران نه د تهدید لاندې، نه د پاکستان نه تهدید لاندې. که دا القاعده مال قاعده وي، تروریزم موریزم وي، دا یو کلاشنکوف د بدر کو هغه دوی چې څخل وسلې دي، تاسو هم دغه وسلې ورسره ولرئ، اردو لري، پولیس لري، ورسره جنگي کوي. او په موږ غرض نشته، موږ به دلته دایمي شتون ولرو. تاسو سره د ایران او پاکستان غرض نشته لرلی.
جنرال طاقت زیاتوي چې نړیوالو ته په کار دی چې د تشو خبرو په ځای افغانانو سره عملی مرستې وکړي، ځکه د نوموړي په وینا که افغانستان وسلې ولري، نو یو ځل بیا به د ترهګرو ځاله نه جوړیږي او نړۍ ته به ترې ګواښ نه وي. هغه وایي
موږ به نظام ولرو، موږ به سکتور امنیتي ولرو، موږ به وزارت دفاع ولرو، موږ به وزارت داخله ولرو، موږ به امنیت ملي قوي ولرو، او دا موږ ټول به تحقیق موږ به فرد دی، او د حاکم نظام پایس باندې دی، او قانوني دولت پایس باندې حق لري چې موږ نظام.
امریکا په وار وار دا خبره کړې ده چې تر 2014 کال پورې له افغانستان څخه د پوره وتلو وروسته به هم د دې هیواد سره افغان امنیتي ځواکونو ته به یې روزنه ورکول دوام ولري، او په ملکي کچه به خپلې مرستې همداسې روانې وساتي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه وزیر صافی وایي چې د نړیوالو ځواکونو په وتلو سره به د افغانستان ګاونډیان په دې هیواد کې ګوتې ووهي، او یو ځل بیا به ترې داسې یو ځای جوړ کړي چې تر هغه به ترې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو ګزارونه کوي. د هغه په وینا افغانانو او امریکایانو د طالبانو له پرځېدلو وروسته ډېر څه ترلاسه کړي دي، او دا سفر باید په نیمه لار کې پرې نه ږدي.
نو که دا اوس په نیمه لار کې پرېږدي او ځي، نو دا یو ماته خوړلې امریکا به یې په جهاني ساته باندې بیا به فکر نه کوم چې نورو جهاني مسایلو کې هم د جرات اقدام کولی وشي. فکر کوم د امریکا ماته به د ټولې ناتو ماته وي، او دوی باید چې یو لاره افغانستان کې د رژیم جوړولو، د قانونیت د تحکیم، د ټولو افغاني اقوامو ته اتنی گروپونو تا زمینہ مساعدول چې دې ډیولاپمنٹ کې او دې سکیورټی کې شامل شي او د خپل د ځمکه اعلان دی او باندې د خاورې اصل خپل واخلي او نور سره کارونه لري. دې لحاظ باندې هغوی ته لانګ رن دپاره هم ماتې خوړلو په نامه وتل فکر نه کوم چې نظامی و د سیاسي و د جهانی شدن د لحاظه دې ته ګټه ورسوي، بلکې په ډېر تاوان به هم وي.
د ودیر صافی په وینا په سیمه کې د امریکا د پاتې کېدلو لپاره چې افغانانو کومې غوښتنې کړې هغه به د سودا نه ده. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلي چې تر اوسه پورې داسې نه ښکاري چې افغانستان او امریکا دې په نږدې وختونو کې په دې اړه کومې هوکړې ته ورسیږي.
د بشیر ګواش رپورټ مورید. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مو د خبرونې په پایل کې درته ویلي وو چې په دې خبرونه کې تر رپورټونو وروسته د مشال ریډیو اونیزه ادبي او کلتوري خبرونه د باختر ستوري هم لرو. نو رپورټونه پای ته ورسېدل، راځي چې د باختر ستوري اونیزه ادبي خبرونه واورو.
د مشال ریډیو د ادبی او کلتوري خبرونې قدرمنو مینوالو، یو ځل بیا زه باز محمد عبد د باختر ستوري په خبرونه کې ستاسو کوربه یم. د نننۍ خبرونې په زولای کې مو درته دغه مطالب راټول کړي دي. په سر کې به درته د پښتونخوا سوابۍ زلي د ولسی شاعر میر صادق جلبیوال سره لنډه مرکه او د هغه په خواږه غږ کې ترنم وړاندې کړو. ورپسې به په پېښور کې د پښتو موسیقۍ د کیسټو او سی ډي په کاروبار رپورټ ولرو، او په آخر کې به درته د نامتو سندرغاړي ګلزار عالم د مرکې یوه برخه وړاندې کړو. رازو لومړی مطلب ته. میر صادق جلبیوال د خواږه مترنم غږ سختن شاعر دی. د ده شعر د پښتونخوا ګډ ګډ ته رسیدلی، او دا د ده هغه کمال او هغه مینه ده چې تقریبا هرې مشاعرې ته یې ځان رسولی، ځکه په پښتونخوا کې د مشاعرو ګډونوالو د ده سندریزو شعرونو ته د زړه ستنې ورکړي. د ده سره یوه لنډه مرکه لرو، راځئ چې په ګډه یې واورو. تاسو به خپل نوم واخلی او بیا به دا ووایئ چې کومه فرهنګي ټولنه شته دی، ادبي ټولنه شته دی، تاسو راټولیږئ دلته څنګه؟ غونډې کوئ؟ میاشتنۍ غونډې وي، هفتواری وي، پنځلس ورځنۍ وي؟
زما نوم امیر صادق جلبیوال دی، د ضلع صوابۍ تحصیل لاهور جلبۍ کلي اوسېدونکی ما. تقریبا د سلیریشتو کالو په عمر کې ما شاعري شروع کړې ده او مختلفو تنظیمونو سره پاتې شوی ما، او تقریبا یو لس کاله ما په کراچۍ کې لکه د ادبی ټولونو سره هلته کې دغه کړې وي، او د چغې رسالې افز انچارج پاتې شوې ما، او ور سره په هغې کې دوه درې ټولنې وي چې میا محمد اسلام نگار چې نو هغې مشرو هغه ادبی ټولنو کې پاتې شوې ما. ایوا د ادبی جرګه چې کومه ده هغې سره زه چې دینو په میاشت کې یو پیرا مونږ دا پروګرام کوو. د هر تنظیم مرګری په هغې کې وي، چاربی تا روبایی غزل هر یو شی جوړول شمه.
کوم ټولنه چې تاسو هیوا د ادبی ټولنه یاد کړل ده په دغه تورډيري کې ده؟
دا په ثوابۍ نه مختلف شاعران لکه د تورډيري پکشته، د لاورم پکشته، د یاروسینم پکشته، د ثوابۍ پنجپیرو، دا مختلف شاعران چې کوم دینو دا د ثوابۍ په نوم باندې دا د غره.
تاسو ولسی شاعری کوئ؟
زه ولسی شاعری کوم، لکه اغه کوم پرساله باندې چې کوم چاپ شو د چغي او عوامي شاعرو خو بیا مال میا فاروق فراق سے بوئی چې ولسی شاعر دا عوامي شاعر چې دین دا ټیک نه دی. ولسی شاعری ز کول شما چې کم شی تاسو غواړئ نو غبز تاسو ته ومه.
د خپل شعرونو نه چې د کوم یو شعر خوخ یم غراته،
یو غزل به درته ومه چې غټول مرګری باندې خوخ یم، انټرنیټ باندې مرادي، او ترنم سره به درته ومه چې تاسو وری. ستا په خله کې چرته خنشت جانانا، پبا کی جون دون دی دم رکلم خپیمان، ستا دلا سلو غلن کو سو کے گرزم، در پسی شما زدا سی سر گردانا، زچرا شم زڑ کے وایم در توایم، آغا وخ کی مخلا بنشی دا آیانا، سگیلا بزد نورو خلقو کم، دمر بدرا سر تھا اکلل جانانا، قدم پخیال کی دزنگے میں چرت دل نکڑی، دغا جنگڑ دا پدی رات اور بل نکڑی، بل نکڑی، قدم پخیال کی دزنگے میں چرت دل نکڑی، چې میر صادق تپی کتی نشینو سلګوري سلګوري چې میر صادق تا پکته نشینو سلګوري او بیدای سترګو باندې پوری دی کچل نکلی دغا جنگل دا پدیر تور بل نکلی بل نکلی
د باختر ستوري قدرمنو مینوالو یو وخت چې پیښور د وس په نسبت په افغانانو ډیر ګرم وو نو د پښتو موسیقۍ په لوی مرکز بدل شوی وو. افغانستان کې د موسیقۍ مرۍ زندې شوی وو او ټلویزیون هم په زنجیرونو تړل شوی وو. پیښور له یوې نه بلې ورځې ته د موسیقۍ په خوږو وږمو لا تودېده، خو په افغانستان کې د حالاتو په بدلون سره پیښور هم لږ څه سوړ شو او د کیسټو کاروبار ته هم پخوانی خواږه ورپاتې نه شول. اوس اوس یو ځل بیا پیښور کې د پښتو موسیقۍ بازار ګرم شوی، خو د پخوا په څیر نه دی او کله کله د بدامنیو په وجه دا بازار بیخي سوړ شي. په دې رپورټ کې درته د پیښور په تاوده او ساړه بازار د پښتني هنر د دغه پخواني کاروبار په لو لږ نیمکه خو کوو. د پیښور ښار کابلی بازار سینما روډ چې د پښتو سندرغاړو کې سټونه او سی ډي پکې تر بل هر ځای پریمانه ترلاسه کیږي، نن سبا ورته د ځوانانو ورتګ زیات شوی دی. کیسټ پلورونکي هم خوښ دي او وایي چې د تیرو کلونو په نسبت اوس په کاروبار کې زیاتوالی راغلی دی. د احمدزی پروډکشن چلوونکی عبدالله احمدزی چې د کیسټو د توک یا عمده پروشۍ کاروبار کوي د خپل کار نه رضامندي څرګندوي. دا چې نن سبا دوی د کومو سندرغاړو کیسټونه ریلز کوي، راځي چې د ده د خولې واورو.
کوواډ نه نیولې تر لوی پکتیا پورې دغه اوسیدونکي د دغه سیمو د ډېر بارامجان، نازی اقبال، امین الفت، قندی کوچی، نور محمد کټوازه، نور محمد کوچی، دغه سنگران ډېر خوښي او دغه کیسټ چې مونږ کله ریکارډ کو نو زیاتره دې سیمونه.
په سینما روډ د اوډین کیسټ هاوس چلوونکي وایي چې کاروبار روان دی، خو نوې ټکنالوژي لکه کمپیوټر، انټرنیټ او موبایل کاروبار یو څه ټکنه کړی دی.
زیارت ګل خبرې کوم، اوډین کیسټ هاوس سنما روډ نه نوی والیوم نه موږ فیاض کړی دی، فیاض خیشکی، نغمه ده، ریم شاه نازیه ده، خیبر نمبر دو فلمونه دي، آډیو گانې موږ د آډیو کار کوو، صرف کوټې تمزی او افغانستان تم، لاهور تمزی، انډې تمزی، ټول ځایونه تم. قبایلی سیمو کې چې کوم ځای کې کیسټو کار کیږي نو هغه ټول خلک سبا خو د بازارونو ډېر خوند نشته، خو کاروبارونه ټول خراب دي. او زموږ دا کار خو سری نیټ او سیډیانو سری موبایل دي شي
احمد زی پروډکشن بیا وایي چې په پښتنو سیمو کې چې خلک بیرته خپلو سیمو ته ګرځېدلي نو د کیسټو په کاروبار کې تیزی راغلې ده.
نو زه فکر کوم چې د تیر کال په نسبت باندې اوس ډېر تغییر راغلی دی، لکه یو په دوه باندې تغییر راغلی. هغه علاقې چې جنگونه وو پکې هغه ته مهاجرین واپس شو، اوس هغه علاقو کې دوکانونه هم خلاص شوي دي کیسټو او خلک هماغه شکل باندې کیسټ وړي وو. او
د پېښور په کارخانو مارکیټ کې د کیسټو یو تن پرچون پروش احمد زی پروډکشن ته د کیسټو او سی ډي پسې راغلی او د خپل کار نه خوشاله وو.
زه خو راغلم د کارخانو نه، د کارخانو مارکیټ ملکتا جیسه کې زما د کیسټو دکان ده او دلته راغلم په دې کابلې کې احمد زی مو سینټر څخه. دوی څخه مونږ کیسټ یالو پوش، آډیو، ویډیو، د پښتو سندرو کیسټ دوی سره خوره ټیم لوي او کم یو نوې کیسټ چیرې شي دلته دوی سره وی پهلا کې مطلب خپل او کم یو چې دوی پروډکشن کوي او دلته مونږ کیسټ دوی څخه اخلو. مونږ چې دا کیسټ یو سم مطلب تیرا شو، جام شو، شاکس شو، بورڈ بازار شو، منگ خپل کار نہ راضی ہو، بالکل راضی ہو، خدا الحمد للہ خپل کم چی منگ نصیب آ کر رسی گی پکی امنگ خوشحال ہو.
پس سینما روڈ سوتا نزوانان چی پکی سٹو پسی راغلی ہو. مشال ریډیو سره خپل سرګندونی دا رنګ شریکی کړی.
زه خو صاحب د شمالي وزیرستان مایزر سره تعلق لرم. په خبر ته دلته راغلی وو سامان ما غستو. ویلا کیسټ په دکان کې ولاړې مو شو دا وطن ولا شاعران دي، برمجان دي، امین دي، دا کار دي کې سټ ډېر خوښه. سټ خو بس داسې دي چې خو دوه درې سو به وي خو لکه بس چې مونږ یو غوونو بیا یو بل دوست ورکو بیا غي ځان سره یو.
هله دا نوم مې دغه نه راغلم سړي زونه. کرن خان کیسټ په خو ملو شو راته دي دکان. خو دا دی ویلې
د کیسټو عمده او پرچون خرڅونکي په دې باور دي چې کاروبار یې د امن پورې تړلی او د پښتونخوا په خاوره چې چیرته هم امن دی هلته د کیسټو کاروبار ښه په درس کې روان دی. قدرمنو مینوالو گلزار علم خو پیژنې چې په پښتو موسیقۍ کې داس یو نوم دی چې د خپل هنر د پالنې او د بقا په خاطر کله کوټې ته پناه وړي او کله هم جلال آباد ته، خو پیښور نه پرېږدي، نه یې د بندیزونو پروا وساتله او نه یې په خپله مرۍ کې د ولس امانت بندي وساته. د دغه نامتو پنکار ژوند د ډیرو سړو او تودو سره مل را روان دی، خو د ده زړه د انساني مینې او عاطفې په سپو کې په درزا دی. د ګلزار علم سره د ده په پني ژوند مرکه لرو چې یوه برخه یې په نننۍ خپرونه کې ستاسې په وړاندې ږدو. گلزار صاحب، تاسی خو بچے بچے د پختنو پی جنی او چې په دنیا کې څومره پختانی دي، ستاسو د غک خواګه د غوغه غونو ته رسیدلې دي، خو ډیرو پختنو ته به دا پته نه چې گلزار صاحب د پختونخوا په دې خاوره چرته سترګې غړولې دي.
په خور کې ډیر زوړ یو بازار دی، پاکستان جوړدونه مخ کې هم په نوم مری د اوسم رمضان بازار دی کې یو ماله ده، د نه سروانان ماله ورته وایي. هغه ماله کې زما پیدا شوی ده پېښور کې، په دې پېښور کې رالوی شوم، دې کې مې عمر تیر شو، اوسه پوره دې پېښور کې اوسېږم.
که د هغه ځای نه خبره راونیسم چې تاسې له بیخي د زلمیتوب دورو نه ارمونه وه، نه تبله وه، نه د موسیقۍ آلات و، خو تاسو کې هغه دننه موسیقي چې پټه وه هغه ظهور ته راغلې وه. هغه وخت نه که راته ووایي چې دا کومه زمانه وه؟
داسې و چې زمونږ کورنۍ سمه چې د هغه مذهبي کورنۍ ده، زمونږ اوس هم وه، هغه وخت کې هم وه، پابندی وه مامندی، ځکه زړه کې مې ډېر خواهش لرلو. دا فطري یو خبره وي، قدرتي خبره وي، چا کې یو هنر وي نو هغه ځان ظاهروي، خو هغه پابندیانو د وجې نه ما نه شو کولی چې زه خپل د هنر یا د خپل آواز اوسې چرته چاته اور. خو بیا کالج چېرته چې زه لاړم ما نو هلته لږ غونده کې ازادي میلو شوه، د ملګرو سره به زه کېناستم پاسېدم، نو چا به په کې فقهانې ویلې، چا به په کې نو شعرونه ویل، نو ما به په کې سندرې ویل. هغه ملګرو زما حوصله افزایي وکړه چې آواز دې ډېر زیات ښه دی. بیا یونیورسټۍ ته چې کله لاړم، چونکې ماحول داسې و میلو شو ما ته چې ملګري ډېر ښه میلو شو، اوس را زما ناسته پاسته وشوه، نو دغسې په مزه مزه د شوق زیاتېدو لګیا وم.
یونیورسټۍ کې بیا تا ته دا چانس میلاو شولو چې تبله دې وي، المونه دې وي، داسې دوستانه محفل دې جوړ وي، او تاسې په هغه د یونیورسټۍ ماحول کې داسې هنرنمایي وکړي، داسې چانس تاسو ته میلاو شوی؟
چانس خو ما ته بالکل میلاو شوی و. ما په خپل ډپارټمنټ کې چې کوم ځای کې زوم فاین آرټس ورته وایي، خو هغې نه مخکې وړاندې داسې کریم پوروي سره چې کوم دی نو پینټاګر چې کوم ځای کې استادان او دا ټول هنرمندان کښېني، نو هلته ډېر یو غټ هنرمند او ډېر غټ استاد عنایت علي سلطانی صاحب، غټې کورنۍ او ګرانۍ نه چې کوم موسیقۍ ګرانۍ ورته وایي، هغې او ریډیو پاکستان پېښور کې هم هغه ملازمت لرلو، هغه سره زه شاګرد شوم او هغې نه مې هارمونیم په لږ لږ په مزه مزه زده کولو.
تاسو هغه استاد یاد کړو، تاسو ورته باقاعده داسې شکره کېښودله که څنګه؟
سند مې ورته ایښی و، باقاعده شکره او ډومبي زلم باندې زما لاس په هارمونیم باندې عنایت علي سلطانی صاحب ایښی و، او هغه نه مې زده کړه، باقاعده هارمونیم کړې وه. سره ورسره بیا وروسته په مزه مزه کوم چې علم دی د موسیقۍ ډېر غټ علم دی، راګونه ټاټونه، بیا ورپسې نور سیزونه هغه مې هم هغونه زده کړي وو. بیا یونیورسټۍ ته چې کله زه لاړم نو بیا زما فاین آرټس هغه وخت کې ما باجه لږ لږ زده کړې وه، نو ما یو پروګرام هلته کړی وو خپل ملګرو ته چې کوم زموږ ډپارټمنټ کې زموږ وو، هغوی ته ما یو پروګرام کړی وو.
یعنی اول پروګرام دی
وو؟ جی اول پروګرام.
د سې در یادیږي چې څه شی وو؟ لکه کومه سندره دی؟
سندره خو نه یادیږي، خو دا چې پروګرام کې هغه وخت چې کوم زما خپلې سندرې وي نه، نو نور هنرمندانو سندرې چې کوم ویلې وي سې پنټینیو پروګرام.
که د نن نه داسې 15 اتل وړاندې لاړ شو، دلته به په سدرشاه باچا کې اورس جوړېدو د حمزه بابا په موجودیت په هغسې یو پروګرام کې تاسې ما سه 15 کاله پخوا لیدلی وای چې د رفیق صاحب سره مې یو ځای قوالی مویله. زما د دې په دغه نه یاداش نه چې زه تاسو ته راوستل غواړم، دا مطلب دی چې د رفیق صاحب نه هم تاسو زده کړه کړې کنه عملی توګه باندې؟
هغه رفیق صاحب زما په هنر کې ډېر غټ لاس لري، دا اوروسو د باچا جان صاحب او زه یونیورسټۍ کې ما سبق ویلو، هغه وخت کې غټ غټ هنرمندان هلته راغلي وو، ما ته ځان داسې ورکوټې وخت کره کېدو چې یاره ما ته به چانس میلو شي که نه، خو زه هغه ګدنشین ته ورغلم، ما ورته ډېر زما هم شوق دی، زه هم سندرې ویل غواړم، ما ډېر په محبت او په مینه ما سره میلو شو. دربار کې ما سندره ویله، زه بس خوشاله نه چې دغه عمر ووتم به بار چې بار وتم شاته نه یو کس راخلم ما چې څوک دي شاته موږ د ریفیکشن واري او اکدم ماته څوکي سدین مرده گزار مينون دي دغه سره کې سبق یو مینه سره کې مو سبا را شورته نو وي کورم تاسو ته پته ده معلوم دي چې ته جوخت صدر شاه بچا دغه سره جوخت
بالکل ما ته یاش
زه سار ورلم نو ځان سره ټلویزیون ته بوتلم دا د نیمه سوا دوه اتیا یم خبره ده بیا هغه ځان سره بر وفات کې بده سوچ کوي وکیده نو کولای کی زه هغه سره هم نوا په تور کنه خدا فکشنوري اخرنه چې کوم وخت خدا پنځه شپه وګ کړه چې کوم نو هغه سره د زړه زیات نږدې پاتې شوې ما هر قسمه پروګرامونه ورته هم نه ته پروګرامونه کې در بیا بده شت کولای نه بکیدی دا ور سره خامخاو
د باختر ستوري قدرمنو مینوالو د گلزار عالم د مرکی پاتې برخه به پر راتلونکي خبرونه کې درته وړاندې کو وس خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکي خاط او آباد اوسئ.